ستړي مشي دا مشال ریډیو د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبد الحی کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نیکی له سلامونه ومني. د اسلام آباد های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ او د عوامي ورکر ګوند نیول شوی کسان په ضمانت خوشی کړي. دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي. خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د عبد الحی کاکړ نه.
سرټکی اسلام آباد های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ او عوامي ورکرز پارټي د نیول سوو درویشت فعالانو د ضمانت درخواست منلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې داسې کره اسناد وړاندې کړي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د تړون تر لاسلیک لمخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. د ترکیې ولسمشر ویلي هیواد یې لسګونه شامي پوجان وژلي دي. او سم د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ او عوامي ورکرز پارټي د نیول سوو درویشت فعالانو د ضمانت درخواست منلې دي. د فعالانو ضمانت نن د اسلام آباد های کورټ جج اطهر من الله د اوریدنې پر مهال ومنلې. دغه فعالان هغه مهال ونې وسو چې د جنوري پر 28 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته مظاهره کوله. پولیسو پر دوی د بغاوت مقدمه جوړه کړې وه. خو نن د اوریدنې پر مهال جسترس اطهر من الله د اسلام آباد ډپټي کمشنر ته وویل چې تاسو څنګه کولای سي چې د یو شهري له وطن سره مینه تر پښتني لاندې راولي. هغه ورته چې تاسو د ریاست استازیتوب کوي او کار مو د خپلو خلکو تحفظ کول دي. اتر من الله مرستال کمشنر ټول تاسو د اسلام آباد پولیسو مشر سره کښېنی او په یو اونۍ کې دننه د دې خبري جواب په عدالت کې جمع کړی. دغه په خبره چې دوی به دا خبره پرې نشدي او د دې پیښې تل ته بزان رسوي. اوریدنه د فروری 13 نیټه وځندول سو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نن د ډیر اسمل خان عدالت ته یو ځل بیا وړاندې کړ سو. د منظور پښتین وکیل شهاب خټک مشال ریډیو ټول چې د غورځنګ پر مشر یو شمیر مقدمه درج شوی او نن چې په کومه محکمه کې عدالت ته حاضر کړ سو هغه د ډیر اسمل خان په هاپور تانه کې درج شوی و. منظور پښتین د جنوري پر وشتما د پېښور پولیسو نیولې وو چې ورسره د پېښور عدالت هغه ډیر اسمل خان ته ولېږي. هغه بیا د ډیر اسمل خان عدالت ته حاضر کړ سو چې عدالت د پولیسو په غوښتنه سوار له سرځو لپاره پر ریماند جیل ته واستوي. د نوموړي د نیونې پر ضد د پاکستان، افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې مظاهرې لا هم روانې دي. د پاکستان داخله چارو وزیر اجاز شاه مشال ریډیو ته ویلي ول چې منظور پښتون د هیواد له قانونه سرغړونه کړې وه. پولیسو پر منظور پښتون د امن خرابولو، کرکې خورولو، له آئینه د مخ اړولو او د پاکستاني ریاست پر ضد د سازش کولو دفې لګولې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت هغه کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې چې د پی ټی ایم په وینا د ارمان لوني په مبینه وژنه کې لاس درلود. دوی دا غوښتنه پرون د ارمان لوني د لومړي تلین پر مهال په پاکستان، افغانستان او ځینو بهرو هیوادونو کې د جلسو جلوسونو او غونډو پر مهال کړې ده. په پېښور کې هم په دې اړه جوړه شوې غونډه کې پرون د وینا پر مهال د پی ټی ایم غړي او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وویل
یو کال اوشو ارمان شهید پسپین اورز پولیس چارواکو شهید کو سب په زورونو باندې مونږ ایف آی آر وکړو. خو هغه کم کس باندې چې ایف آی آر شو کم ایس پی آتا ارمان نه کتا ول هغه اوس پر گرفتار نه کړو. زما په خل نه ډېر غټ وضاحت کوي چې د پښتون کامی شاهدان چې کم دي هغه ته د ریاست انصاف نه ورکوي او نه اراده شته مده.
خو پولیس بیا وایي ارمان لوړی هغه نه دی وژلی بلکې د زړه د حمله له وجې مړ شوی وو. د پاکستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي له چین په درې الوتکو کې تر 170 زیات پاکستانیان هیواد ته ورستانه شوي دي. پاکستان د تیرې میاشتې په پای کې په چین کې د کورونا وایرس خورېدو وروسته له هغه هیواد سره د فروری تر 2 نیټې پورې د الوتکو په تګ راتګ بندیز لګولی و. د پاکستان سیول ایویشن اتارټي چارواکو نن ویلي دوی الوتکې په مستقیمه توګه له چین او درېیمه له چین څخه د دوهې له لارې پاکستان ته رسېدلې ده. له چین سره د پروازونو پر تګ راتګ تر بندیز وروسته په زرګونو پاکستانیان په هغه هیواد کې بند پاتې شوي ول. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې داسې کره اسناد وړاندې کړي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د تړون تر لاسلیک د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. امریکایي چارواکي او طالبان لا هم هغه تړون نه دی لاسلیک کړي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او بین الاقوامي افغاني خبرو ته لاره هواره سي. مایک پومپیو نن په ازبکستان کې بې خبري غونډې ته وویل چې له طالبان سره دا تړون ته نږدې تړون ته نږدې سوي، خو تر اوسه دې کار ته د نه رسېدو دلیل یې دا وشو چې په خبره یې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د سولې په برخه کې خپل جدیت ثابت کړي. د مایک پومپیو دا څرګندونې دوې ورځې وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خیلزاد په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته وویل چې له طالبان سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی، خو نوموړي پرته له دې چې کوم وخت وټاکي هیله وښوده چې له وسوال طالبان سره به یو تړون تا ورسیږي. شاغلی خلیزاد په قطر کې له طالبان سره څو ځله خبرې اترې کړې دي. د ترکیه ولسمشر ویلي هیواد یې لسګونه شامی پوځیان وژلي دي. رجب طیب اردغان نن وویل شامی پوځیان د هغو بریدونو په جواب کې وژل شوي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې څلور ترکیه عسکر ووژل سو. یوکرین ته د روانېدو پر مهال رجب طیب اردغان خبریالان ته وویل چې عملیات دا مهال روان دي او د پولې هغې غاړې ته له 150 څخه تر 15 شامی پوځیان بې پرې کړل شوي دي. د بشري حقوقو د څار برتانیا میشته د بشري حقوقو د شام د څار برتانیا میشته اداره وایي چې شپږ شامی عسکر وژل شوي دي. شاغلی اردغان پر روس غږ کړی چې مداخله دی نه کوي، ځکه چې د ده په وینا دوی د شامی فوج په جواب کې برید کړی دی. د ترکیې پر عسکرو د شام په ادلب صوبه کې برید شوی. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې نن د شامی پوځ په برید کې څلور عسکر وژل شوي او نه ټپیان دي. په دې وروستیو اونۍ کې د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي ځواک په ملاتړ په ادلب بریدونه زیات کړي دي. د مچ پر انکاره توپ ورکوي چې شام ته د بهرنیو جنګیالیو د ورتګ په اجازه ورکولو سره د دا هیواد د شام امنیت له ګواښ سره مخامخوي. له چین د نن ورځې تازه رپورټونه وایي کورونا وایرس تر دې دمه هلته 362 کسان وژلي او 10,000 نه زخه زیات ناروغان کړي دي. ځایي چارواکي وایي د کورونا وایرس ځپلو درملنې لپاره د زر بسترې روغتون کار بشپړ شوی دی. اسوسیټډ پرس خبري اژانس دی کې د هوبی صوبې په اوهان ښار کې دا روغتون د 10 ورځو په موده کې جوړ شوی او یو بل روغتون چې 1,500 ناروغان به پکې په یو وخت کې بستر کېدای شي د بشپړېدو لاندې دی. خبرونه پای ته رسېدل. اوسم احمدالله د موسم او کرنسي حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 1,550 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 201 روپۍ 90 پیسې او 202 روپۍ 90 پیسې. یو ایرو 1,070 روپۍ او 1,070 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1,040 روپۍ 90 پیسې او 2,040 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 1,040 روپۍ 95 پیسې او 1,040 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ 1 پیسې او 2 روپۍ 3 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایراني یاله په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پیښور بنو او کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 20، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږه همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حال او د کرم صوبې مو د احمد الله نه واوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د اسلام آباد های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ او د عوامي ورکرز ګوند پلویان نیولې وو، هغه یې په ضمانت خوشي کړی دی. یو فعال وایي باجوړ کې په یو کور کې 9 کسان د ماټر ګولې له وجې نه مړ شوي دي. په دې اړه باندې یو ځای کس وایي
دا وروکه کور دې چې مخه دې شیکانګه وکنه او زه باندې وو په مل دې دوه ماشومان هغه له وګو ته تل چې نه دا کور والا نو بس صرف د خدمت په دي شوي.
په چین کې د کرونا وایرس وبایي صورتحال اختیار کړی. د چین په شیان خار کې یو پښتون زده کوونکی وای
او موږ راغلم د خپل کی پی کی ګورنمنت په سکالرشپ یو نرا سرداری سره راشوي او نو د ایم بی سی
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور تورو. اسلام آباد های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ او عوامي ورکرز پارټۍ هغه درویش کسانو په ضمانت خوشي کولو احکامات جاری کړي دي، کوم چې د 13 نه په ورځ اسلام آباد پولیسو د پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرې ورستونی ولی وو. د جنوري په یو کم دیر شمه پولیسو دغه درویشتنه اسلام آباد کې جوډیشل مجسریت ته وړاندې کړل او د ریمانډ غوښتنه یې ورله وکړه. عدالت نیول شوي کسان د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ اډیالي جیل ته ولېږل او امر یې وکړو چې د فروری پر 12 بیا عدالت ته وړاندې کړل شي. تفصیل احمد الله راکی.
د فروری په دریمه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مین الله د پښتون ژغورنې غورځنګ او عوامي ورکرز پارټۍ د نیول شوو دریش کسانو په ضمانت پریښودو په درخواست اورېدنه وکړه. د اورېدنې پر مهال اتر مین الله د اسلام آباد مرستیال کمشنر نه پوښتنه وکړه چې ترهګرۍ دفعات مو د کوم قانون تر لاندې په نیول شوو کسانو لګولې دي؟ د ریاست کار خو د خلکو حفاظت کول وي، نو تاسو د یو تن محب وطن په کېدو څنګه شک کولی شئ؟ د چیف جسټس وینا وه. مرستیال کمشنر او اسلام آباد پولیسو مشر دی یو ځای کینی او د دې معاملې جاج اخستو ورستا ایو اونۍ کې دنن راپور دی په عدالت کې جمع کړي. ورستا عدالت ټول نیول شوی کسان په ضمانت د پریخدو امر په جاری کولو سره اوریدنه دراتلون کې اونۍ پوري وزنډوله. د عدالتي فیصله ورستا د عوامي ورکرز پارټي ایوی مشري اسمت شاهجان مشال ریډیو ته وویل
هغه دا وی چې دا یو غیر ایني غیر قانوني اف آی آر او دا به فیصله څوک کوي چې څوک غدار دی او څوک مې په وطن دی. جج په خپل ریمارکس کې دا وی چې دا بس ایني پټیشن ته اړه ما چې وزن دا خبره فیصله
د جنوري په 28 پښتون ژغورنې غورځنګ د ملک نورو برخو په شان په اسلام آباد کې هم د پریس کلب مخې ته د منظور پښتین د گرفتارۍ خلاف مظاهره وکړه چې وروستو پولیسو د یاد غورځنګ یو مشر محسن داوړ په ګډون د پی ټی ایم او عوامي ورکر پارټۍ نه هیڅ کسان ونیول. خو د شپې ناوخته پولیسو بیا محسن داوړ له نورو شپږو کسانو سره خوشې کړو او پاتې دریشو کسانو پر ضد د بغاوت په ګډون د بیلابیلو تورونو لاندې مقدمه درج کړي. د جنوري په 9 پولیسو دغه درشتنه اسلام آباد کې جوډیشل مجسټریټ ته وړاندې کړل او د ریمانډ غوښتنه یې ورله وکړه. عدالت نیول شوی کسان د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ اډیالي جیل ته ولېږل او امر یې وکړو چې د فروری په 12 بیا د عدالت ته وړاندې کړل شي. د گرفتارۍ وروسته د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي وو د پی ټی ایم مشرانو ته یې د وړاندې څخه ویلي وو چې اسلام آباد پریس کلب مخې ته میدان کې د خپل مظاهره وکړي او سړک دې نه بندوي. په کم چې ور سره هغوی سلاشوی هم وو. خو د مظاهره په اخیره کې مظاهره چانو د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ کې لاریون شروع کړو او د منع کولو باوجود سړک ته راتللو کوشش کوو، نو مجبورن گرفتاره یې کړل. د ذکر دا چې اپوزیشن ګوندونو په ګډون د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی او بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د پی ټی ایم او عوامي ورکر پارټۍ د لسګونو پلویان نیول غندلي وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال لمزه محسود چې تیره جمعه پولیسو نیولی وو د ډېر اسماعیل خان یو عدالت پرون جیل ته ولېږه. د لومړي وکیل وایي پر موکل یې د نقصي امن او له ملک او آئین سره د غدارۍ مقدمې جوړې دي. تفصیل د وړې دمې نه پس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود د اتوار په ورځ د ډیرو یو عدالت د 15 ورځو په عدالتي ریمانډ جیل ته واستولو. مشال لیډیو سره په خبرو کې د علمزه محسود وکیل مجید محسود وویل
عدالت خو فعال پیش کو چې د کارت گرفتاری شو کړه. عدالت خبر کو چې موږ د علمزه محسود گرفتار کو. هغه عدالت د 1500 په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېږلو. دوباره به داسې کېږي چې د خپل وارنټي پریشي به وي. په هغه کې موږ د مجسټریټ صاحب سره دا خبره هم هلته دا ډسکس وکړو په عدالت کې چې چوکې په دغو کسانو باندې اف آی آرونه ګڼ دي. دغ به د جیل نه د راتګ یوه ورځ ټاکي چې په هغه باندې عدالت ملزم نه پوښتنه کوي چې تا ته په جیل کې د چایو د روټیو د بیماري د پوښتنه دپاره وي. او دغ نه پس په انشاءالله موږ د عالم مسعود اور سرات منظور پښتون چې څومره فایرونه دی هغه کې به موږ ریګولر درخواستونه چشن کوټ ته جمع کوو نو په هغه نه پرات په یاد ته ضمانت خبره کیږي.
د مجید محسود په خبره لمزه محسود په نور مقدمو کې ضمانت کړی دی. خدا مقدمه پولیسو او حکومت موږ نه پټه ساتلې و نو ځکه یې ناڅاپه د شپې گرفتار کړو. د لمزه محسود پلار ببرک محسود نه مو پختل چې لمزه جی څه وخت او په کومو حالاتو کې ونیو. نو هغه وایي چې د شپې یو بجو پولیس په دیوال د موږ کور ته راوړل. او زیاتوي
څو کسانو سره خلاص واچولو کنه او یعنی یو قسم دمکې ورکول کنه ټوپک ور سره هغه نه بعد چې کوم دی ما د یو بچی نه موبایل د لاس نه یوړو نو هغه عبد اقبال چې کله ورته وویل چې تا خلاف اف آی آر دی نو ده ورته وویل چې ظالمه خو تا به تانی نه ټلیفون کولو نو مونږ به خپل ده راغلي وو.
بلخوا د ډی ای خان د صدر تانی ایس ایچ او عبد اقبال وایي چې د عالمزیب پر ضد دا مقدمه د روان کال د جنوري په اتمه درج کړل شوې وه خو هغه پکې ضمانت نه و کړی.
د جنوري په اتمه د ډیری اسماعیل خان په مرابا کالونۍ کې د دوی یوه غونډه جوړه شوې وه. نو موږ هم په هغه ورځ مقدمه درج کړې وه. موږ هغه پرون عدالت ته وړاندې کړه. نه موږ عدالت ته څه وویل او نه د عالمزیب وکیلانو څه بحث وکړو. موږ د مقدمې ریکارډ د عدالت قاضي ته وړاندې کړ او هغه هم عالمزیب په ریمانډ جیل ته واستولو.
د عالمزیب محسود وکیل مجید محسود په خبره په هغه باندې د نقصی امن ملک او عین سره د غداري او په ټولنه کې د انتشار خورولو مقدمه جوړی شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د فروری په دویمه د خپل یو مخکښ محمد ابراهیم لوڼی د الوالنی تلین په لړ کې د هیواد په بیلابیل برخو کې غونډې وکړې. د غورځنګ مشرانو په لویانو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې احتجاجي لاریونو غونډه وکړه. د غونډې ویناوالو په خواشینۍ وویل چې د یو کال تیرېدو باوجود د لوڼی قاتلین نه دي نیول شوي. په دې اړه تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
د پیښور په ونډه کې غوښتنه وشوه چې د ارمان لوڼی په وجنه کې لاس لرونکي دي ونیول شي او د قانون سره سم دي ورته سزا ورکړي شي. په دغه مهال د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر محسن داول مشال ریډیو ته وویل
یو کال اوشو ارمان شهید پسپین اورز پولیس چارواکو شهید کو او بیا د ریاست چسون هم ادارې دي هر یو فورم اٹھاکولو د بشری حقوقو چې کومه د سنټ سټینډینګ کمیټه دا غي طرف نه هم ریکمنډیشن لاړل اوس په زورونو باندې مونږ اف آی آر وکړو خو بیا په هغه اف آی آر باندې اوس پورا عمل کدر نه شوی. هغه کم کس باندې چې اف آی آر شو هغه مې اس پی اتاو رمان نه کاتاو هغه هغه اوس پورا گرفتار نه کړو. د زما په خل ډېر غټ وضاحت کوي چې د پښتون قومي شاهدان چې کوم دي هغه ته د ریاست انصاف نه ورکوي او نه اراده شته ونه.
خو حکومت او امنیتی ادارې دا ردوي چې ارمان لوڼی پولیسو وجلې وو. په تیرو دوو کلونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په لسګونو غړي نیولې شوې دي او بیا د عدالتونو لخوا تر ضمانت وروسته خوشي کړې شوې دي. خو لا هم د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون ځینې غړي په زندان کې دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ مومنټ فعال میرکلام وزیر تیر ورځ د حیات آباد د لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په دې سختو حالاتو کې به بیا هم دوی خپل مبارزه جاری ساتي.
زمونږ ملګری په ګولو هم وویشتل شول، زمونږ ملګری جیلونو ته هم لاړل، فیارونه هم پوښول. خو بنیادی طور باندې مونږ د عدم تشدد په لار باندې چې کوم روان یو هغه شی به مونږ مخته وړو او مونږ د خپلو حقوقو د غوښتلو نه هیڅ کوم نه په ګولې را ګرځولای شي، نه مو په جیلونو را ګرځولای شي، نه مو په فیارونو را ګرځولای شي.
د امنیتی ادارو لخوا د پښتون تحفظ مومنټ د پلویانو په ضد په جوړو شوو مقدمو کې په هغوی باندې د هیواد سره د خیانت او د هیواد د ادارو په ضد د ولس د راپارولو او ځای په ځای د امن د ماحول د خرابولو تورونه لګولې شوي دي. خو مشره سیاستواله او د بشري حقونو فعاله بشرا ګوهر وایي د پی ټی ایم غوښتنې د بشري حقوقو او د عین په چوکاټ کې د نه دی.
د دې آبادۍ لپاره مونږ راوتي چې د پښتنو بس نور جنگونه مونږ نه منو، نه خپل خاورې دا اور پریدو. د عین د نه خبره ده، خو چې مونږ د امن خبره کوو وای تاسو ایجنټان یې، تاسو انټي سټیټ یې.
تیر ورځ په ځینې بهرني هیوادونو کې هم د ارمان نوړی لومړی تلین اول منزلې شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. پرون په خیبر پختونخوا، بلوچستان او همداراز د افغانستان په خوست او ننګرهار کې د پختون جغورن غورجنګ د یو مخکخ محمد ابراهیم ارمان لونی تلین ولمانځل شو. د غونډو ویناوالو د لونی پر ژوند او مبارزه رڼا واچوله او د پاکستان له بنده د غورجنګ د مشر منظور پختین د خوشي کولو غوښتنه وکړه. ارمان لونی د 2019 زیږدیز کال د فروری په 2مه د بلوچستان په لورلای کې د یو مظاهرې پر مهال وژل شوی و. پی ټی ایم تور پورې کوي چې نوموړی د پولیسو د تشدد په نتیجه کې مړ شوی.
پرون په بنو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو او ملاتړو د محمد ابراهیم ارمان لونی لومړی تلین ولمانځه. په دغه لړ کې جوړې غونډې ته ویناوال وویل دوی نور په سیمه کې جنگ نه غواړي او د پاکستان ریاست باید پښتنو ته د هغوی حقونه ورکړي. د غورځنګ یو ځایي مشر عبدالصمد خان وویل دوی له ګرفتاریو او شهادتونو نه ویریږي.
د پښتنې دغه ټولې خورې سوکالی خبرې کوله بپدالی ارشه کا گرفتاری وی کا شہادت وی سرا د مشبل مشر د منظور مشټولو ته تیوری په جیل یې مش فخر کای خو چې تیم زتایو سره شو دا د مش د زړه دا په هیڅ صورت باندې و وزینا.
په بنو کې د پی ټی ایم یو بل مشر ندیم اسکر غونډې ته وویل ارمان لونی د خپل مدني فعالیتونو لارې پښتنو ته خو دا چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کی.
ارمان لونی په مختلف پروګرامونو کې دغه مظلومه خلک ته دا خبره کړه چې د دهشتګردۍ میژ وطن ته څنګه ګرځي. درمان نظریه ان شاء الله یا پراخ شول د یو شي په واجب باندې پښتین قوم ته وطن ته دغه غلامانا تل د پوره پښتون ملويږي.
د بنو د احتجاجي غونډې ګډونوالو د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشي کولو غوښتنه هم وکړه. پرون د افغانستان په خوست کې هم مدني فعالانو او وزیرستاني او ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ ارمان لونی لومړی تلین ولمانځو. د پاکستان حکومت یې غوښتل چې دغه قاتلین ونیسي. د لونی د تلین د لمانځغونډې یو تنظیمونکي خالد رحمان منصور د مشال لډیو خبریال ته وویل دوی پر نړیوالو غږ کوي چې د لونی کورنۍ ته د انصاف ورکولو لپاره د پاکستان پر حکومت فشار راوړي.
ارمان لونی چې کوم کیس ته داغه کوم اف آی آر دی پاغه کې پرمختګ نه کیږي، داغه چې کوم گواهان دي شاهدان دي هغه باندې تشدد کیږي. موږ د نړیوالو سازمانونو نړیوالو قوتونو نه جدي غوښتنه کوو چې پښتون غاک د افغان غاک ته دی په دې مظلومیت کې جدي پاملرنه وکړي.
یوې خوستای مدني فعالې زهرا جلال له مشال لډیو سره په خبرو کې د ارمان لونی د وجنې او کورنۍ ته د انصاف نه ورکول کېدو لامل خپګان ښکاره کړ.
ارمان لونی خور پشان منګه هم د دې ګمنګه هم خفه یو منګه هم د دې د درد کې خوخیګو شیو. دا څنګه پاکستان نور هر څوک نیسی، اما په دغه نه دی قادر شوی چې د لونی قاتل ونیسی او د قانون پنجه ته وسپاري.
بلخوا د ننګرهار د یو شمېر مدني ټولنو استادو پرون په جلال آباد کې د باچا خان پر مزار غونډه وکړه. د غونډې ویناوالو د ارمان لونی پر ژوند او مبارزه خبرې وکړې. مدني فعال تمیم اساقزی ارمان لونی د پښتنو د ارمانونو قرباني وګاڼه.
هغه ځوان چې د خپل قوم د حقوقو د پاره غږ پورته کړ او هغه هم په مدني شکل د دې غږ د تل لپاره خاموش کړل. دا سه لونی په شان په سلګونو په زرګونو ځوانان په کوزه پښتونخوا اوازونه دب کړی دي.
شاعر او خبریال عزت الله جواب غونډې ته وویل د افغانستان روډ اندي خلک د پښتنو د وخراتلونکو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ غږ بدرګه کوي.
د منظور پښتین ملګری کاغالي وزیر دی که داوړ دی که کاکړ دی او کارمانو هغوی د اسارت او د غلامۍ نه د دې قوم خلاصول غوښتل او دا هڅې دغه دې رنګ راوړي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغسې ځوانان او سپینګیري راټولیږي او د دوی د مبارزې هرکلی او ملاتړ کوي.
درمان لونی د لومړي تلین په لړ کې پر پاکستان او افغانستان سربیره په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم غونډې وشوې.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه. لنډې صفې 2011. پینزل ازرا و سوش پیته تیار لزرا پینزل سواتیا اول ازرا تسواتیا کلو هرسا.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اړوندونکو د باجوړ پولیس وایي د بانګړو نمکلی پر یو کور پرون مازیګر له افغانستانه یو مارټر ګوله داغول شوې چې د یوې کورنۍ وطنې وجلې دي. په وجل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. خو ځینې راپورونه وایي بارود په همدې کور کې موجود وو چې ډزې لیدلې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شانواز ترکزی د نورو معلوماتو سره.
د باجوړ په بنګړو کې بیګا مازیګر په یو کور شوې چاودنه کې وطنان مړ شوي. دغه کورنۍ د ځایي اوسیدونکي فضل غنی وه چې فضل غنی پکې پخپله هم مړ شوی. بنګړو سیمه د سالارزو باټوار یو کلی دی چې د ډیورنډ کرغې په غاړه د ښار هیډکوارټر باجوړ نه په شمالي اړخ څخه 15 کیلومتره فاصله کې آباد دی. د سیمې اوسیدونکي سید نواب وایي چې هغوی کله د چاودنې اواز واورېد نو سمدستي د پیښې ځای ته ورغلل. دغه کورنۍ کې بس یوازې دوه ماشومان ژوندي پاتې دي او هغه هم ځکه چې دغه ماشومان یې خوا ته د اوبو چینې له اوبو راوړلو له ورغلی وي.
دا وړوکی کور دی چې مخه د یخي تنګه وه که نه په ځای باندې و په مړې دي. دوه ماشومان یې هغه لکه اوبو ته تللي چینې ته دا کور والا نو بس صرف دغه دوه پاتې شوي.
د باجوړ پولیس او خلک دغه پیښه د افغانستانه د ډزېدلې ګولۍ وجه بولي. ولې ځینې امنیتي سرچینې وایي چې دغه ګولۍ ورېدلې نه بلکې همدغه کور کې موجود بارود و چې چاودلې دي او دغه مرګونه یې کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د شانواز ترکزی راپور مې اورېدو چې په باجوړ کې د هغه یو کور په اړه و چې د راپورونو له مخې ویل کېږي چې په دغه کور باندې یوه ګوله را پرېوتې وه چې پکې اووه کسان وژل شوي دي. هم په دې موضوع کې پاتې کېږو. د همدې موضوع د لا روښانه کولو لپاره نجیب عامر د باجوړ د پولیسو له یو مشر ډي اس پي ګلدار خان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د پرونۍ چاودنې په اړه معلومات غوښتي دي. نو ډي اس پي ګلدار خان وایي
یاره دا دی شه دی کنه مو په شپ کې په هغه ساتي باندې بیا دې دوه څه ټلیفون وکړ چې را افغانستان طرف ته ګولې راغلې دا وایي ورته په کال کې لګېدلې دا او تاسو معلومات وکړي. بیا موږ لاړو هغه ځای ته موږ موقع ته ورسېدو ماښام وو. نو بیا و کسان لګېدلي وو نو و کسان پکې مړه وو. نو بس دغه مسله شوې ده. نو
ډي اس پي صاحب دا خبره څومره کاره ده چې د ګولې به د افغانستان نه راغلې؟ ځینې رپورټونه داسې وایي چې دا بارود په خپل په همدې کور کې وو دا ډزېدلې دي.
نو اوس نشو ویلی که نه. اوس داسې خبره ده ما خو کلي خلکو نه هم تپوس وکړه که نه ویل چې یاره دغه څه مسله شوې ده چېره د افغانستان د طرفه دا ګولۍ راغلې. اوس موجود وخت کې موږ دغه ځای کې نه وو او که بیا و که نن دا خو بیا لکه په کار دا ده چې هغه ځای خو تیر شوی وی ورېدم. دا خو داسې ترسن لګېدلی دی او دا کور لګېدلی وو چې کاله بشونه او دا یو ځای بل شی چې ونو بیا مو له داسې د میان ځای وړي وو نور کور یې بچو.
صحیح. او تاسو جی د دې تحقیقات کوئ پلټنې کوئ چې د توغندې افغانستان نه راغلی بل ځای نه هم راتلی شي که نه شي راتلی؟
نه د بل ځای نه نه شي. دا هغه طرف د افغانستان طرف ولې بېخي زموږ ځای بونډري نږدې ده بېخي او یخ ته بس نږدې بونډري ده او بس د کلي دي بس دغه ځای کې داسې شوی دی.
صحیح. نو تاسو چې تر اوسه کومه خبره کوئ یعنې دا شک په بنیاد کوئ چې کېدای شي دا ګولۍ د افغانستان نه راغلی څه ثبوت خو نه لرئ؟
نن نور ثبوت نشته. رواج دی خو د کلي علاقې خلکو دغه ثبوت دی چې را د کلي علاقې دغه بیان راکړل.
صحیح. او دا کس چې څوک دی د چا چې کور دی فضل غنی نومېږي دا څنګه سړی و؟ په د پرم نه کسو د ځینې رپورټونه دي چې د ده په کور کې باروت و. دا د دې کس تاسو پلټنه کړې ده؟ د ده څه بیکګراؤنډ تاسو ته معلوم دی؟
نور پروژنه مونږ نه کړی خو داسې خبره ده چې د کلي خلکو مونږ ته دا خبره وکړه چې دا سړی روغ دی. د سړي کې نور څه داسې دغه نه وو. اوس نور مونږ ته داسې پته نه که موجوده وخت کې خو په ځای کې مونږ نه وو که نه.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مړه ده. اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه ده چې دا هغه مینه نژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي.
موږ ته پیندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریڈیو ته وګي اوریدونکو د پنځمو بجو د خبرونو د لنډیز نه پس پتا وشته د پاکستان خبرو شو او د نړیوالو مطبوعاتو د ژباړو ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم وړاندې کوو چې په دې کې د افغان طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د خلیلزاد د خبرو په اړه باندې یو راپور دی. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر مایک پومپیو څرګندونې دي او د کرونا وایرس په لړ کې چې په پاکستان کې کم انتظامات شوي دي هغې په اړه باندې هم موږ یو راپور د خپرونې په وروستۍ نیمۍ کې لرو. تمه لرو چې تاسو به موږ سره تر پایه ملتیا وکړئ او د دغو کورنو او نړیوالو موضوعاتو په اړه باندې به تاسو د معلوماتو نه ځان خبر کړئ. خو له هر څه مخکې د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نه اورو.
اسلام آباد هایکورٹ د پښتون ژغورنې غورځنګ او عوامي ورکرز پارټي د نیول سو درویشت فعالانو د ضمانت درخواست منلی دی. د فعالانو ضمانت نن د اسلام آباد هایکورٹ جج تهمین الله د اوریدنې په مهال ومنلی. دغه فعالان هغه مهال ونیول سو چې د جنوري په ویشتمه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د نیولو پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخې ته مظاهره کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نن د ډیر اسماعیل خان عدالت ته یو ځل بیا وړاندې کړ. د منظور پښتون وکیل شاه خټک مشالې ټول د غورځنګ پر مشر یو شمېر مقدمې درج شوې او نن چې په کومه مقدمه کې عدالت ته حاضر کړ سو هغه د ډیر اسماعیل خان په هرپور تانه کې درج شوې وه. پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت او کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې چې د پی ټی ایم په وینا د ارمان لوڼی په مبینه وژنې کې لاس درلود. دوی دا غوښتنه پرون د ارمان لوڼی د لومړي تلین پر مهال په پاکستان، افغانستان او ځینو بهر هیوادونو کې د جلسې، جلوسونو او غونډو پر مهال کړې ده. د پاکستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي له چین په درې الوتکو کې تر یو سل اویا زیات پاکستانیان هیواد ته ورستانه شوي دي. پاکستان د تیرې میاشتې په پای کې په چین کې د کورونا وایرس خپرېدو وروسته له هغه هیواد سره د فروری تر دوه نیټې پورې د الوتکو په تګ راتګ بندیز لګولی و. بارنی چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې داسې کره اسناد وړاندې کړي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د تړون تر لاسلیک له مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. مایک پومپیو دا خبره نن په ازبکستان کې کړې ده. د ترکیې ولسمشر ویلي هیواد یې لسګونه شامي فوجان وژلي دي. رجب طیب اردغان نن وویل شامي فوجان د هغو بریدونو په جواب کې وژل شوي چې کله د پوینا د هیواد په شمال لویدیځ کې څلور ترکی عسکر ووژل. له چین د نن ورځې تازه رپورټونه وایي کرونا وایرس تر دې دمه هلته درې سوه دوه شپېته کسان وژلي او اوولس زرو څخه زیات ناروغان کړي دي. ځایي چارواکي وایي د کرونا وایرس ځپلو درملنې لپاره د زر بستریزه روغتون کار مکمل شوی دی.
د عبدالحی کاکړ نامو د خبرونو لنډیز باورید او ستاسو د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی احمد الله وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د خبرو یو شمیر پړاوونو وروسته امریکا او افغان طالبان دا دعوه کولی شي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی او امکان دی چې ډیر زر امن معاهده لاسلیک کړي. ورځپاڼه لیکي افغانستان کې امن راوستلو لپاره په مذاکراتو متفق کېدل یو ښه کوشش دی ځکه چې قریبا د تیرو دوو لسیزو راهیسې امریکا په افغانستان کې موجوده ده او عملیاتو د لارې په یاد ملک کې امن رانوستو. ورځپاڼه لیکي د افغانستان وګړي د تیرو څو لسیزو راهیسې په بدامنۍ کې ژوند کوي. امریکا او افغان طالبانو له پکار دي چې د یو بل غوښتنې په منلو سره زر تر زره د څه حتمي نتیجې ته ورسي ځکه چې دواړو ته معلومه ده چې د مسلې حل د مذاکراتو د لارې راوتلی شي. نو نور وخت ضایع کولو په ځای د امن معاهده لاسلیک کړي چې د افغانستان اولس په سکون سره خپل ژوند تیر کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي تیر یو کال دوران د ملک داسې کومه صوبه نه ده پاتې چې پکې د پولیو کیسونه مخې ته نوي راغلي. یو کال وړاندې داسې ښکاري ده چې د نړۍ نورو ملکونو په شان پاکستان نه هم د دې رنځ خاتمه کیدونکې ده او د صحت نړیوالې ادارې پرې د اطمینان سرګندونه هم کړې وه. ورځپاڼه لیکي د درستې نړۍ نه د دې رنځ خاتمه کېدل او پاکستان کې په یو کال کې د سلو نه زیات کیسونه مخې ته راتلل د فکر وړ خبره ده. په پاکستان کې هر ګوند واک کې راتللو نه وړاندې ملک نه د دې رنځ د خاتمې د عزم سرګندونه کوي خو تر اوسه یې یو حکومت په خاتمه کې کامیاب نه شو. ورځپاڼه لیکي تر څو چې ملک نه د دې رنځ خاتمه ونه کړې شي نو ماشومان به همدا شان معذوره کېږي. وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره کار دي چې په ګډه سره د کار کولو وروسته ملک نه د خاتمه مجسمه وکړي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي پاکستان کې چې د وړاندې څخه ګراني زیاته ده، د اوړو وروسته اوس د چینی په نرخونو کې اضافه روانه ده چې له وجې غریب ولسته مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي عمران خان خو په واک کې راتللو نه وړاندې ولس سره ډېرې وعدې کړې وې، خو وزیر اعظم جوړېدو وروسته هغه ټولې ترې هېرې شوې دي. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار دي چې هره ورځ د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه روانه ده نو د دې مخه دې ونیسي. دې سره سره نرخونو د څارنې کمیټیانې دې هم فعاله کړي او چې هر دکاندار یا تاجر د ټاکل شوي نرخونو نه په زیات نرخ شیان خرڅوي نو پر ضد دې ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټرز خبري ایجنسی په یو لیکنه کې په چین کې د راوتلي کرونا وایرس له وجې د نړۍ لوی شرکتونو او کاروبارونو ته د اوختي مالی تاوان موضوع راخستی. بلخوا د آرټیکل نومې یوې ویبپاڼې په ګوانتنامو زندان کې د یو افغان قیدی په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون بچاورو.
رویټرز خبری ایجنسی وایي په چین کې د راوتلي کورونا وایرس د نړۍ نورو هیوادونو ته د خپرېدو له ویرې یو شمېر غټې کمپنۍ تړل شوي او هوایي شرکتونو خپل پروازونه ځنډولي دي. مکډونلډز او سټاربکس چې د نړۍ مشهور رستورانونه دي او په چین کې زرګونه سټورونه لري ویلي چې له هغوی سلګونه تړلي دي. د ایچ این ایم په نوم د جامو پیزار یو شرکت په چین کې خپل شاوخوا 45 دوکانونه بند کړي دي. جګوار او لینډ روور شرکتونو چې ګاډۍ جوړوي ویلي د کورونا وایرس له وجې چین ته د دوی سپلای متاثره شوی او مالی تاوان به وکړي. لیکنه وایي د جاپان هوایي شرکت په تیرو 10 ورځو کې چین ته خپل 4 برخه پروازونه منسوخ کړي دي. د الکترونیکی مصنوعاتو کمپنۍ سامسنګ هم ویلي چې د چین حکومت په لارښوونه د خپلو ځینو کارخانو د کارګرانو چوټي ورغځولې ده. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون جوړونکي شرکت ایپل ویلي د روانې فبروري میاشت تر 9 نیټې په ټول چین کې خپل دفترونه او دوکانونه تړلي دي. د ټویوټا موټر په نوم د ګاډیو جوړونکي کمپنۍ هم تر یادې نیټې پورې په چین کې خپلې کارخانې بندې کړې دي. د آیکیا په نوم یو نړیوال شرکت چې د کورو د ضرورت شیان پلوري په چین کې خپل 1.5 سټورونه تړلي دي. لیکنه زیاتوي د حیات او انټر کانټینټل په څیر لوی هوټلونو هم د فبروري تر 9 په چین کې د خپل کاروبار محدودولو اعلان کړی دی. بلخوا د یوې امریکایي ویبپاڼې دی آرټیکل یو لیکنه وایي امریکا د اسدالله هارون ګل په نوم یو کس چې په هارون ال افغان هم یادیږي تر 12 په ګوانتانامو زندان کې وساته، خو پر نوموړي هیڅ تور ثابت نه شو او نه یې هم د خوشي کېدو امید شته. اسد له حزب اسلامي سره د تړاو په تور په 2001 زیږدیز کال کې نیول شوی و. هغه وخت د وسله والا ډله په افغانستان کې پر اتحادي ځواکونو د یو شمېر حملو لپاره ذمهواره ګرځول شوی و. خود ریپریو په نوم له زندانیانو سره د وړیا قانوني مرستو یوې اداره وایي حزب اسلامي د افغان کډوالو په کمپونو کې پراخ نفوذ درلود او د اسد په څیر د یو ځوان لپاره عادي خبره وه چې دغه ډلې ملاتړ وکړي. د ریپریو مشر سټیفرډ سمیت وایي اسد سخت شکنجه شوی او د هغه کورنۍ تر ډیرو کلونو انګیرله چې ګواکې هغه مړ دی. د دې ادارې قانوني ډله وایي له ګوانتانامو زندانې تر اوسه 80 بندیان خلاص کړي دي. په لیکنه کې د ریپریو د مشر سټیفورد سمیت په حواله زیاته شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګوانتانامو زندان د نامعلومې مودې پورې د پر ځای ساتلو حکم نوی کړی نو دی او ډلې ښایي د یو شمېر نورو زندانیانو په خوشي کولو کې هم بریالي شوي وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شمول مرکچی پلاوی پر جوړولو تمرکز وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې د خلیلزاد له قوله لیکلې. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې وو او له افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او بیلابیلو مدني فعالانو سره یې ولیدل. په دې اړه تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې لیکلي خلیلزاد په خپلو ټولو لیدنو کې ټینګار کړی چې افغانان باید د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو تمرکز ولري او د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو شي. خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمولو په تړاو د امریکا له وروستیو هڅو افغان مشران خبر کړي چې د امریکا د سفارت په خبره دا هڅې به د امریکا طالبانو تړون، بین الافغاني خبرو، یو جامع او دایمي اوربند او د باثباته سولې ټینګښت ته لار هواره کړي. ارګ د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی په برخه کې د خلیلزاد په ټینګار کومه تبصره ونه کړه، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل چې مرکچی پلاوی وختي جوړ شوی.
تقریبا 15 مخکې د افغانستان دولت وروسته له ډیرو پراخو مشورو د سیاسيونو، مدني ټولنې او د خلکو له نمایندګانو او مختلفو اقشارو سره یو ټیم د مذاکرې لپاره جوړ کړ چې هغه له سیاسي او اجتماعي لحاظه یو ډیر ټول شمول آیات دی، او دا آیات آماده ده چې هر وخت دا مذاکرات د افغانستان د دولت او د طالبانو سره شروع شي په هغه مذاکراتو کې ګډون وکړي.
اغلی انوري وویل پخوانیو تجربو ته په کتو دوی خبر للی چې د مرکچی پلاوی نمونه رسنیز نه کړي، خو د خبرو په پیل به ټولو ته معلومه شي چې په دې ټیم کې څوک دي. یو وار د 2019 کال په اپریل کې د افغانستان یو ګڼ شمېر شاوخوا 250 کسیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره اعلان شوی و چې د ترکیب او شمېر په خاطر په خطر کې پلان شوی خبرې لغوه شوې. د همغه کال په جولای کې بیا په کم تعداد ګډونوالو سره داسې وغونډه وشوه، خو د افغان جګړې په ختمولو کې تر اوسه ګټه نه ده معلومه. زلمی خلیلزاد داسې وخت د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی چې یو شمیر افغان سیاستوالو پرون یک شنبه د سولې یوه طرحه اعلان کړه، او آن یې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو خبره هم یاده کړه. د افغانستان د سولې د پروسې له فعالو ډلو د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې ویاند نذیر زاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت او سیاستوال د سولې په خاطر یوه خوله نه دي. هغه وړاندیز وکړ چې د ښو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره مسلکي او ټول شموله پلاوی پکار دی.
تر ټولو مهمه مسله چې د سولې په مذاکرات کې مطرح شي هغه د افغانستان د حکومت له طرفه د بین الافغاني مذاکراتو یو مسلکي ټیم موجود دی. د سیاسینو، د مدني ټولنو، د ښځو، د رسنیو استازي باید په دغه ټیم کې ګډون ولري. ټول داسې غواړي چې دغه واحد غږ باید موجود شي د سولې په تړاو باندې، تر څو پورې هغه د افغانستان د ټول ملت استازیتوب په سم ډول باندې وشي.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړي، خو همیشنۍ دریځ دا دی چې د افغانستان له ټول شموله پلاوي سره ګوري، هغه هم وروسته له هغه چې له افغانستانه د بهرنیانو په وتلو سلا وشي.
دا مشال ریډیو دا په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د ښځو چارو له وزارت سره په تیر یو کال کې پر ښځو د تشدد اتوسرو زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د دې وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک پرون یک شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې پیښو له ډلې 2000 شل یې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته لیږل شوې دي. د ناجی ساپې په راپورټ کې نور تفصیل اورو.
که څه هم په افغانستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډیری پروګرامونه پلي شوي، خو لا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بلل کېږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1001 قضیې ثبت شوې چې 150 یې جدي پیښې وې. د دغه وزارت مرستیالی سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل د دې پیښو له ډلې 1400 قضیې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته استول شوې دي.
بدبختانه ما در سال 1398
په خوشنۍ سره په 1998 لمریز کال کې ډېرې جدي پیښې رامنځته شوې دي چې زموږ د شمېرو له مخې په دغو پیښو کې 50% هغه پیښې وې چې ډېرې شدیدې وې.
د اغلی وردک په خبره په جدي پیښو کې د وژنو، جنسي تیری، ځان وژنې او صحرایي محکمو پیښې شامل دي. د ښځو چارو وزارت د دغه تازه راپور پر بنسټ دا پیښې د تیر کال په پرتله یوازې 1% زیات ولایخي. د ښځو چارو وزارت ویاند رویا د درس بیا وی د تاوتریخوالي ډېرې پیښې په غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، تخار، ننګرهار او کابل کې شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% ډېرېدو ترڅنګ په دې برخه کې جدي اندېښنه څرګندوي. د دغه کمیسیون ویاند شکر الله مشکور ویل
هغه د تاوتریخوالي پیښې چې کمیسیون ته رسیدلې دي د هغوی کچه تقریبا 8% لوړه وه. دا په دې معنی ده چې د خلکو معلومات زیات شوي دي، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي اضافه شوي دي، او خلک متوجه شوي دي چې دغه د خشونت پیښې کمیسیون ته راوړي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو زړه بوږنوونکي وروستۍ قضیه د مرغومي په شلمه په فاریاب ولایت کې و چې د لال بیبي په نوم یوه میرمن د خپل میړه لخوا ناوړه شکنجه شوې وه او اوس هم په روغتون کې بستر ده. د ښځو چارو وزارت وایي د دې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي او قضیې ته به رسیدنه وشي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو په یو بلې نړیوالې موضوع ته راګرځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کوي. دی د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو په سفر وتلی دی. پومپیو پرون یک شنبه د قزاقستان له چارواکو سره ولیدل، دغه هیواد د اصلاحاتو ستاینه یې وکړه، خو یې ویل چې امریکا غواړي د منځنۍ آسیا هر یو هیواد باید خپلواک اوسي. سفیر الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
پومپیو په منځنۍ آسیا کې د څو د یادې سیمې له هیوادونو د روسیې او چین د نفوذ په مقابل کې د امریکا ملاتړ څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي. دی له څو ورځو راهیسې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر ورغلی او وروسته یې لیدکاتې هم په ازبکستان کې دي. ازبکستان ته تر تلو مخکې هغه د قزاقستان په پلازمینه نورسلطان کې وو او د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جمار تقایف او مخکینی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف سره ولیدل. پومپیو له هغه څه چې د رښتینی پرمختګ وباله د قزاقستان هڅې وستایلې او وی ویل چې د ولسمشر قاسم په دوره کې د قزاقستان وضع بدله شوې ده. موږ په قزاقستان کې واقعي پرمختګ کتلې. موږ لیدلې چې قزاقستان نوي حکومت ښه تغیرات راوستي. تاسو ګورئ کله چې د امریکا سوداګري پراخیږي، شرایط ښه کیږي او واقعي اصلاحات راځي. واشنگتن له تیلو ډک قزاقستان ته په منځنۍ آسیا کې د روسیې په درنوالي ګوري او د امریکا د تیلو شرکتونو په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په کاروبار میلیارډونه ډالره پانګونه کړې ده. پومپیو په قزاقستان کې د خپلې وینا پر مهال یادونه وکړه چې امریکا غواړي د منځنۍ آسیا هر هیواد خپلواک وي او ملي حاکمیت ولري، نه دا چې په سیمه کې په کوم بل هیواد پورې تړلې وي. چین او روسیا دواړه په منځنۍ آسیا کې د خپل نفوذ د پراختیا په لټه کې دي. مایک پومپیو د آزاد اروپا راډیو له قزاقي څنګه سره په نورسلطان ښار کې د مرکې پر مهال له قزاقستان وغوښتل چې د چین په شینجن کې د لګکیو ایغور مسلمانانو په وړاندې د چینایي حکومت د چلند په مقابل کې د واشنگتن د دریز ملاتړ وکړي. چین په سوداګریزو چارو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له عمده شریکانو دی او د قزاقستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنۍ ډیری د شینجن د جبري کمپونو په اړه راپورونه نه خپروي. د چین حکومت په شمال غربي شینجن سیمه کې لګکي اویغور مسلمانان، قزاقان او نورې پاړکې تر فشار لاندې راوستي او په جبري کمپونو کې ایسار کړي دي.
د پاکستان حکومت وایي هیواد ته د کرونا وایرس د انتقال د مخنیوي لپاره پر هوایي ډګرونو د مسافرو د صحي معاینې ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي. د حکومت په خبره له چین پاکستان ته داخلیدونکو هر یو کس باید د بشپړې روغتیا سند ولري. د سید د وفاقي ادارې ویان ډاکټر سلمان بیگا مشال لري ته وویل چین ته پر پروازونو د حکومتي بندیز موده ختمه شوی او له هغه هیواد به لومړی الوتکه نن پاکستان ته ورسي. نور تفصیل به وړې د مینه پس. د پاکستان د صحت وفاقي داروایي چې د کرونا وایرس د وبا نه پسې د هیواد په هوایي ډګرونو د چین نه راتلونکو مسافرو د سکرینینګ لپاره ځانګړي کاونټرې جوړې کړې دي. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د کرونا وایرس لپاره د صحت د وفاقي ادارې ویان ډاکټر سلمان د حکومتي انتظاماتو په اړه وویل چې په دې کې به لس ډاکټران وي چې د مسافرو معاینه به کوي او زیاتوي.
فلحال چې چین نه د مسافرو کومې الوتکې راځي د هغوی سکرینینګ به کیږي او که کوم مسافر کې کرونا وایرس نښې ښکاره شوې نو هغه به درملنې لپاره ایسارېږي. د دې لپاره مکمل میکانیزم جوړ کړی شوی او دا ټول تفصیلات په وزارت کې دننه او ټول هوایي ډګرونو ته استول شوي دي. په هوایي ډګرونو کې د صحت محکمې د عملي شمیرې زیاته کړې شوې ده. ځانګړي سکرینینګ کاونټرې جوړې شوې چېرته چې د معاینې تر څنګ مسافرونه به پوښتنې هم کیږي او د مکمل صحتمندۍ اسناد به ترې اخیستل کیږي. دا کار به په ټولو هغو لویو هوایي ډګرونو کې کیږي چېرته چې د چین الوتکې راځي.
چین ته د مسافرو د تلونکو او راتلونکو الوتکو کومه پابندي لګیدلې وه، د هغې موده ختمه شوه او لومړۍ الوتکه به نن پاکستان ته رارسي. هغه زیاته کړه چې نن به د صحت او خارجه وزارت تر څنګ د نورو اړوندو ادارو د کمیټې یوه غونډه کیږي چې پکې د چین نه د پاکستاني وګړو د راوستو په اړه به خبرې کیږي او په چین کې د پاکستان سفارت او د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په چین کې پاکستاني وګړو سره په رابطه کې دي. خو د چین په شیان ښار کې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا لیږل شوی د چین چینایی ژبې زده کوونکی کامران خان وای چې دوی سره د پاکستانی حکومت هیڅ رابطه نشته.
چینیز ګورنمنت طرف نم درځي دوه پیرې زموږ سکرینینګ کوي او بهر موږ نه پریدي پابندي را باندې بهر موږ پریدي موږ ته سپیشل جدا کارډونه جوړ کړی دی لپاره سری موږ بهر ځان سودا مودار او سټورونه تقریبا زیات تر باندې وي او چې ګڼ ډېر غټ میگا سټورز دي نو کله دې وخت کې فل حال چې کوم سچویشن دی موږ غواړو چې ځکه چې کمرو کې دننه ناس وي او تنګي کوم کنه بهر سشتم نه ونس کلاسونه شته مرګرو ټیکټونه اغستونه دای کینسل شو تقریبا 2-3 لک روپیا غته نقصان شو کار زبانه بل ټیکټ واغشت او موږ راغلیم د خپل کی پی کی ګورنمنت پر سکالرشپ یو نرا سردای سره غشوی او نو د ایم بی سی او پس سره دلتا د چاینیز ګورنمنت او د یونیورسټي او پیشل نصر ډیر دغه دی راتار یو شیم وای چې په دې طریقه وکوي په دې طریقه سکرینینګ راته کوي روزانه.
بل خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چیرمن او د سنټ غړی راجا ظفر الحق وای چې د کورونا وایرس پلر کی د حکومت ټول خبری حسیداوی دی او په عملی توګه هیڅ کار نشتا.
کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا چائنا کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا.
موجودہ حکومت کلوائی زمون د چین د حکومت سره لورنامه شوی چې پاکستانی وګړي دی هم چین کې پاتې شي چې هلته ورته د صحت سہولتونه ورکړل شي. کلوائی چې موږ خپل وګړو سره په رابطه کې یو د دوی یو خبره هم په خنوي سحر یو خبره وی ماخام بلا دا ډیره د تکلیف خبره ده. موږ به د سنټ په نننۍ غونډه کې په دې موضوع حکومت نه جواب غواړو. در صحت په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی ته د چین حکومت تشخیص لپاره 1000 کیټونه ورکړي دي خو تر دا مهال دا نه دی په ډاګه شوی چې دا به څنګه کارول کیږي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان ننګرهار ته. په ننګرهار کې په رسمي توګه د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شو. چارواکي وایي چې سخت کال به په دې ولایت کې څه باندې 2 میلیونه میوه لرونکي غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي کېنول شي. نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
د نیالګیو د کېنولو د پسرلنې کمپاین د فبروري په 3 نیټه د ننګرهار ولایت مقام لانګر څخه پیل شو. چارواکي وایي چې سکل به په ټول ننګرهار کې سبان د 2 میلیونه میوه لرونکي غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي کېنول شي. د نیالګیو د کېنولو پر مهال د ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف مومند په ولس غږ وکړ چې یو نیالګی د ځان لپاره او یو هم د افغانستان لپاره کېنوي.
سکل لپاره په ننګرهار کې د 2 میلیونو څخه زیات د نیالګیو لپاره پلان موجود دی. د نیالګیو کېنول یو له مهمو او اساسي ضرورتونو څخه دی د هر انسان لپاره. زموږ هیله دا ده چې یو نیالګی د ځان لپاره، یو نیالګی د افغانستان لپاره کېنوي تر څو وکولی شو چې یو سوکاله، آباد، خیراز او زرغون افغانستان ولرو.
په ننګرهار کې هر کال په میلیونونو نیالګي کېنول کېږي خو دا چې ډېره پاملرنه ورته نه کېږي اکثره یې بیرته وچیږي. د ننګرهار ولایت مرستیاله حبیبه کاکړ په هغو کسانو چې نیالګي کېنوي غږ کوي چې د نیالګیو خدمت او حفاظت تر پایه پورې وکړي.
هر هغه څوک چې بوټی کېنوي باید د پایل نه تر پایه پورې خدمت یې وشي تر څو بوټی شنه او خار ښکلی شي.
د ننګرهار د کرنې رئیس زمیر بیسودی وویل کومو ادارو ته چې د کرنې ریاست لخوا نیالګي ورکول کیږي او حفاظت یې ونکړي د وچېدو په صورت کې مکلف دي چې بانک ته یې قیمت تعویل کړي.
موږ د دې لپاره یو ښه پلان جوړ کړی، یو ښه طرزالعمل هم جوړ کړی. د والي صاحب په هدایت هر هغه مکاتبو ته، کلینیکونو ته، مساجدو ته چې موږ نیالګي ورکو دغه مختلط هیئت مسؤول دی موږ ته چې د دې وسارنه کوي که یو نیالګی د چا د بې پروایي له وجې وچه شوې وه یا له منځه تللې وه نو هغه د یو چا په جمع کې قید دی، د هغې قیمت چې دی هغه به د مصروفیت له لارې بانک ته به تعویلوي، یعنی یو جرمانه پیشته.
دی وایي چې سکل به دوی څه باندې 450 میوه لرونکي، سباندې 350 زینتي بوټي، پاتې بغیر میوه لرونکي نیالګي کېنول شي. د ده په خبره په دې نیالګیو او زینتي بوټو کې د کرنې ریاست تر څنګ د هغو غیرو دولتي موسسو او آزادو قوریو لخوا هم نیالګي روزل شوي چې د کرنې ریاست سره په ګډه د نیالګیو د روزلو په برخه کې کار کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
او اوس په کوټه کې د یو ډیجیټل کتابتون حال زموږ همکار ایوب تریندر کوي.
د اغست په اتمه په کال 2014 کې د کوټ په سیول هسپتال کې د شهید باز محمد کاکړ اډوکیټ په ګډون 450 وکیلان او دوه خبریالان په یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. دغه په یاد کې د شهید باز محمد فاونډیشن للورې په کوټ کې د ډیجیټل کتابتون پرانسته وسوه. پر دې مهال وې دستوري ته د وینا کول پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې کامونه تر هغه وخت پورې ترقی نشي کولای چې تر څو یې د علم او کتاب څخه خپل دوستي نوی مندلې. په دې د شهید باز محمد فاونډیشن مشر ډاکټر لال کاکړ راته وویل چې د کتابتون موخه ټولنه د تعلیم په لور بیول دی.
شهید باز محمد کاکړ هغه انساني حقوقو د پاره د انصاف د امن د پاره ګرو مر تر کړی ولی چې دا قوم ته دا وطن ستاسو پوری تعلیم ته کړی نه موږ د دنیا په پیاوړي قوم سره په مقابله نس کوله. له ډیر وج موږ د لایبرري سوچ وکړي چې قوم تعلیم ته کوو.
په دې کتابتون کې په پښتو اردو انګریزي ژبو کې د تاریخ او ادب بیلابیل کتابونه شول سوي دي. پر دې دا زیاتره برخواله وینا وا چې د ټکنالوژي په دی وسنی وخت کې دوی ودغه ډول آنلاین کتابتون ته اړتیا درلوده. په دې اړه بغوړ سو و اکرام الله ته
د کوټ شهر آبادی دا ټایم 2.5 میلیون دی لیکن صرف دوی لایبریریان دی. نو موږ ځوانان ته خاص کر د ډیجیټل لایبریریانو ډیر ضرورت و. نو د دې کمی د پاره د اسکم شهید باز احمد کاکړ فاونډیشن کوم انیشیټیو اخستی دی دا به موږ ګرد اپریشیټ کوو.
د سوریت په خپل وینا کې د نفسیاتو ډاکټر غلام رسول وویل چې یو کام هم د علم او به اونره د ترقی په لور نسیتل لای
ریټس د الکانو یا د یوت د پاره یو داسې زیدی چې هغه کې د خپل ذهن او د فکر پرورش کوي یو او دغه په شګرونا کې د بدن څخه د هغه لا نشو ل بد کارو زخه په کنټرول کې د پروفیشنل علم په بنیاد باندې د خپل مستقبل کې یو داسې شوبه یو د فکر تر لاسه کولی شي چې هغه کې د هم ودانوي او خپل بچان او خپل رشتہداران دوستان هم ودانوي.
د کتابتون د انتظامی چارواک په وینا چې د دې ځای څخه لوستون کولای شي چې د نړۍ د درو سو څخه د زیاتو کتابتونو سره نه واسطه تماس ونیسي بلکې دا غځا ځای څخه پر کتاب بل څه مصرفه رخصتای یا ډاونلوډ کولای شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس د مشال ریډیو د نشاته خبرونو د پاهید خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
اسلام آباد های کورټ د پښتون ژغورنی غورزنګ او عوامي ورکرز پارټي د نیول سو دروشت فعالانو د ضمانت درخواست منلې دي. د فعالانو ضمانت نن د اسلام آباد های کورټ جج اثر من الله د اوریدنو په محل منلې. دا فعالان هغه محل ونی وسو چې د جنوري 28مه د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتون د نیونی پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخې ته مظاهره کوله. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر نن د ډیر اسمل خان یو عدالت ته یو ځل بیا وړاندې کړل سو. د منظور پښتون وکیل شهاب خټک مشالې ډو ټول د غورزنګ پر مشر یو شمیر مقدمه درج شوی او نن چې په کومه مقدمه کې عدالت ته حاضر کړل سو هغه د ډیر اسمل خان په هر پور تانه کې درج شوی و. پښتون ژغورنی غورزنګ له حکومت ته هغو کسانو ته د سزا ورکول غوښتنه کړې چې د پی ټی ایم په وینا د ارمان لوڼی په مبینه وجنه کې لاس درلود. دوی دا غوښتنه پرون د ارمان لوڼی تر لومړي تلین په مهال په پاکستان، افغانستان او ځینو بهرنیو هیوادونو کې جلسو جلوسونو او غونډو پر مهال کړې. د ارمان لوڼی تیر کال په لورلای کې د فروری پر 2 نیټه وژل شوی چې د پی ټی ایم په وینا د پولیسو وژلې. پولیس دا خبره نه مني. د پاکستان ملکی هوائي چلند اداره وایي چې چنه په دري الوتکو کې تر یو سر اویا زیات پاکستانیان په دیوات ته ستانه شوي دي. تر پای پاکستان 13 میاشت په پای کې په چین کې د کورونا وایرس خورېدو وروسته له هغه هیواد سره د فروری تر 2 نیټې پورې د الوتکو په تګ راتګ بندیز لګولی و. د امریکا بارنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې داسې کره اسناد وړاندې کړي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د تړون تر لاسلیک دمخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. امریکایي چارواکي او طالبان لا هم تړون ته نه دي رسېدلي چې له مخې یې له افغانستانه څخه د امریکا ځواکونه وتلو او بین وغمې خبرو ته لاره هواریږي. مایک پومپیو نن په افغانستان کې دا خبره یو خبري غونډې ته وکړه چې ویل د طالبان سره تړون ته نږدې شوي خو تر اوسه دې کار ته د رسېدو نه رسېدو دلیل یې دا وشو چې په خبره طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د سولې په برخه کې خپل جدیت وښيي. د ترکیې ولسمشر ویلي هیواد یې لسګونه شامي پوځیان وژلي. رجب طیب اردغان نن وویل شامي پوځیان د هغو بریدونو په جواب کې وژل شوي چې کله د هیواد په شمال لویدیځ کې څلور ترکیې عسکر ووژل سو. له چین د نن ورځې تازه رپورټونه وایي کورونا وایرس تر دې دمه هلته 312 کسان وژلي او 1000 څخه زیات ناروغان کړي دي. ځایي چارواکي وایي د کورونا وایرس ځپلو درملنې لپاره د زبرستریزه روغتون کار بشپړ شوی دی.
سما مجید بابر د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی ملګری اکرام مسکندیار ته اجازه را کوي. په دې سبب به تاسو د امریکا غک ډیور ریډیو اوري. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ.